د مشال ریډیو پروانو پروانو کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه منه اله لرم چې روغ جوړ بستي او وخت سهاري لس بجې شوي. په دې خبري غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګه وري د پاکستان او افغانستان د چارواکو ورستۍ څرګندونې او همدارز په ورستۍ دیبای کې اونیز خبرونه مشالونه اهم لرو. خو لومړی ورزو بوریوال ککړ څه چې تاسو ته سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له پاکستان سره په تیرو دونی مو کلونو کې د سولې خبرو غټنه د کړې. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا لنن څخه د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار پیلېږي او په مکسیکو کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر اوس لږ تر لږه 230 تر رسیدلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له پاکستان سره په تیرو دونی مو کلونو کې د سولې خبرو غټنه د کړې. ولسمشر اشرف غنی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په نیویارک کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي یو ځل بیا ویلي چې له پاکستان سره دا یو بې ساري موقع ده چې له افغانستان سره خبرې اترې وکړي.
It is a unique opportunity for the leadership of Pakistan.
دا د پاکستان د مشرتابه لپاره یو بیساری فرصت دی ترڅو له موږ سره د راپاتې میراث پر سر خبري وکړي او پریکړه وکړي چې پخوانی کړنې به نه تکراروي او پر هغوی به برلاسه کیږي. د جنوبی آسیا امنیت ډیر مهم دی.
ولسمشر اشرف غنی زیاته کړه چې اوس مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرو اترو ته ډیره ښه زمینه برابره شوې ده. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخته نه دی راغلی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د پاکستانی پاوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لید کاته کړی دی. د پاکستانی پاوز د عامه اړیکو څانګې په خبرکړې خبرپاڼه کې لیکلي دي چې د لید کاته د چهارشنبه په ورځ تر سره شوې ده. خبرپاڼه لیکي چې په ملاقات کې د امنیت په ګډون پر یو شمیر دواړه خيزه چارو خبرې اترې وسوې. د خبرپاڼې په لیکنه جنرال قمر جاوید باجوا او حضرت عمر زاخیلوال پر دوه اړخیزو همکاریو کې د ورو شوالي پر رامنځته کېدو هم ډاډ وښود. د افغانستان ولسمشر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره هم لیده کاته کړې ده. د چهارشنبه په ورځ تر سره سوې دې لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې د امن لپاره ګټوره وبلله. ولسمشر اشرف غنی او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم دارس د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ پر پراختیا هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی وویل چې اجرائیه رئیس عبدالله با هند ته د خپل راتلونکي سفر پر مهال له هندي سوداګرو او پانګوالو سره د سوداګرۍ د زمینو پر برابرولو او د کرنې د ودې ترڅنګ پر یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې اترې وکړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ژمنه کړې چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په مالی او تخنیکی برخو کې به مرستې وکړي. دا خبره د یوناما سیاسي مرستیالي پرنیل دیلر کاردل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري رابلل سوي غونډې ته وکړه. په دې مشورتي غونډه کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازو د مدني ټولنو غړو او په کابل کې د یو شمیر سفارتونو استازو هم ګډون درلود. د یوناما سیاسي مرستیالي د روانو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې ډاډمن او شفاف انتخابات یو مهم ګام دی چې افغانستان د ثبات پر لور بیایي. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په راتلونکي کال کې ترسره شي. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا لنن څخه د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار پیلېږي. په دې نړیوال سیمینار کې به په امریکا کې د 1 سپتمبر له ترهګریزو بریدونو وروسته د پښتو ژبې، ادب او کلتور پر فکری او تخلیقي یون بحثونه وسي. د پښتو اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف په دې اړه مشال رادیو ته وویل.
یعنی په داسې پارس کال کې چې په پښتو ادب کوم تخلیق شوی دی یا تحقیق شوی دی یا ډاکومنټیان جوړ شوی دی یا افسانې او انشایې لیکل شوی دی دغه سیمینار موضوعات دي او پر دا باندې ملګري پر دا ځایږي چې د دغه شپارس کلو اثرات پر پښتو ادب باندې څه دي. نو دغه سلسله به دوې ورځې روان وي. درېیمه ورځ چې دا زموږ د کلچر ډې ده، یعنی د پښتون کلتور ورځ.
د کوټي پښتو اکیډمۍ دوه کاله وړاندې هم پر دې نیټو داسې نړیوال سیمینار کړی و. په مکسیکو کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر اوس 213 تر رسیدلی دی. د مکسیکو د ولس ساتنې ادارې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په مړو کې د زیاتوالي پخلی وکړ. په دې کسانو کې زیاتره په پلازمینه مکسیکو ښار او د دې ښار په جنوب او ختیځ کې وژل شوي دي. په مکسیکو کې د سپتمبر پر 19 زلزله راغلی وه چې زور یې 1.1 ثبت شوی و. دې زلزلې ودانۍ نړولې دي. شاوخوا 2 میلیونه خلک یې له برېښنا بې برخې کړي او د ټلیفون لاینونه یې خراب کړي دي. په مکسیکو کې په 1985 کال کې هم په دې ورځ ورانوونکې زلزله راغلی وه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي دی اوس هم هیله مند دی چې ایران به د امریکا په غوښتنه په اټومي تړون کې د بدلون لپاره پر خبرو اترو سلاح سي. دا پر دې سربیره ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې خبرې اترې رد کړې دي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په نیویارک کې د یا تړون له نورو غاړو سره تر خبرو اترو وروسته یو خبري غونډې ته کړې دي. نوموړي په دویم ځل د اټومي تړون هغه برخې په ګوته کړې دي چې له 2015 کال وروسته د ایران د یورانیمو پر غنی کولو لګول شوي محدودیتونه لرې کوي. او وروستی خبر د لوبو، په کابل کې د کرکټ په روان شپږیزه ټورنامنټ کې نن دویمه نیمه پای لوبه د کابل بازان او بندي امیر پړانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کابل په الکوزی نړیوال میدان کې ترسره کیدونکې دا لوبه به د افغانستان پر وخت ماسپښین 2:45 پیل شي. د نن بریالي لوبډله به سبا په پای لوبه کې له مس عینک اتلانو سره لوبیږي. د خبرونو پای
خبرونه بوله مشال رادیو وردل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په دې غړي کې ځینې مهم موضوعات څه داسې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې وخت ضایع نه کړي او له افغانستان سره د سولې خبرو ته کښېني. پر دې اړه یو کارپوه
پاکستان سره اوس زما په خیال یو بیا مقابله سره راغلې ده چې پاکستان باندې یو بین الاقوامي بین الملي فشار هم دی چې دا کینی او خپل کور کې دننه هم سیزونه ټیکي افغانستان طرف ته. هم
د پاکستان د پوز مشر سره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر لیده کاته کړي. پر دې هم راپور لرو. او یو کارپوهای په پاکستان کې چې کوم مذهبي ګوندونه سیاست ترازی نو باید له هغوی لیکل واخیستل شي چې جمهوري قوانین به مني او د مدرسو جماعتونو ناسم استعمال به نه کوي. په کوټه کې لنن څخه د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار پیلېږي او نن د پاکستان او افغانستان په ګډون ټوله نړۍ کې دا من ورځ مانځل کیږي. یو تاریخ پوه وایي پښتانه په خټه امن خوښي دي.
خبره دا ده چې لکه څنګه چې بعض بچي تاسو ښکار ته نه شي هغه خپله زده کړې داسې پښتنو کې امن په خټه کې اشغال شوی دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسئ. مشال لډو ته وګورئ. تاسو زموږ پرونی په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې وخت ضایع نه کړي او له افغانستان سره د سولې خبرو ته کښېني. اشرف غنی وویل چې په تیرو 2.5 کلونو کې د هڅې نتیجه نه ده ورکړې خو اوس ښه فرصت برابر شوی او له دې څخه باید اسلام آباد ګټه واخلي. د افغانستان ولسمشر دا خبرې په نیویارک کې یوې غونډې ته کړي چې تفصیل یې له احمد شه براورو.
د افغانستان ولسمشر په نیویارک کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د پاکستان له دولت سره سوله پکار ده ترڅو ټول جنوبي آسیا خوندي شي. اشرف غنی دا خبره د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د آسیا د سولې او امنیت په نوم په یوې غونډې کې وکړه او وی ویل چې پاکستان ته دا یو ښه چانس دی چې برابر شوی دی. دا د پاکستان د مشرتابه لپاره یو بېساری فرصت دی ترڅو له موږ سره د راپاتې میراث پر سر خبرې وکړي او پریکړه وکړي چې پخوانۍ کړنې به نه تکراروي او پر هغوی به برلاسه کیږو. د جنوبي آسیا امنیت ډېر مهم دی. ولسمشر غنی زیاته کړه چې په تیرو 2.5 کلونو کې د پاکستان له دولت سره د سولې خبرو ګټه نه ده کړې خو اوس پکار ده چې دا خبرې وشي ځکه چې زمینه ورته ډېره ښه برابره شوې ده. افغان ولسمشر بیا وویل چې له پاکستانه پرته له نورو ګاونډیو سره یو تفاهم ته رسېدلی یو چې د منځنۍ آسیا، افغانستان او جنوبي آسیا اقتصاد څرنګه وده وکړي. افغانستان ولسمشر بیا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ نوې ستراتیژي وستایله. د نوې ستراتیژي لمخې په زرګونو نور امریکایي ځواکونه افغانستان ته روان شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس د آسیا د سولې او امنیت په نوم غونډې ته وویل چې تیر کال بهرنیو ځواکونو په جګړه کې برخه نه لرله، خو بیا هم طالبان بریالي نه شول. نو اوس خو یو مخته چانس نه لري چې په جګړې کې بریالي شي. ولسمشر غنی په ورته وخت کې د افغان ځواکونو هڅې وستایلې، خو دا خبره یې وکړه چې پولیس کمزوري دي. د افغانستان ملي اردو دا توان لري چې هره ولسوالي په څو ورځو کې بیرته ونیسي. زموږ ستونزه د دې سیمو د ساتلو ده. د دې سیمو ساتل د دې لپاره ګران دي چې زموږ په پولیسو کې سم اصلاحات نه دي راغلي او ظرفیت یې ښه نه دی. خو دا وضعیت د تغییر په حال کې دی. د افغانستان ولسمشر د آسیا د سولې او امنیت په نوم غونډې ته دا خبره هم وکړه چې افغانستان د آسیا سره دی. د آسیایي ګڼو هیوادونو لنډې لارې پر افغانستان تیری شي، نو که چیرته دلته سوله ثبات نه وي، د آسیا اقتصاد چې په سلګونو میلیونه خورا بې وزله انسانان پکې ژوند کوي وده نه شي کولی.
مشال لډو ته غوږیستئ. تاسې زموږ د همکار احمد شیبر راپور واورېدو. اوریدونکو، همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه ډاکټر عبدالشکور وایي چې د افغان ولسمشر لخوا پاکستان ته د سولې خبرو وړاندیز یو ښه ګام دی. نوموړی وایي په داسې حالاتو کې چې پر پاکستان نړیوال فشار دی، نو دا یوه ښه موقع ده چې پاکستان د خپلو پالیسیو له سره کتنه وکړي. عبدالشکور زیاتوي، اسلام آباد او کابل دواړو ته پر یو بل تورونو لګولو پر ځای سنجیده مذاکرات کول پکار دي.
زما چې اشرف غنی چې کله په حکومت کې رالو، او نه هم پاکستان سره ډېر ښه وړاندیز وړاندې کړی وو، د مذاکراتو پاکستان سره یو ښه شروعات کړی وو. پاکستان سره اوس زما په خیال یو بیا مقابله سره راغلې ده چې پاکستان باندې یو بین الاقوامي بین الملي فشار هم دی چې دا کینی او خپل کور کې دننه هم سیزونه ټیکي افغانستان طرف ته هم د مذاکراتو وړاندیز وکړي. خاص کر چې د بریکس په دې میټینګ کې د چین له طرف نه چې کوم قرارداد باندې دستخط شوی دی، چې پاکستان ته ویل شوی دی چې 70 هغه تنظیمونه دي چې هغه باندې زر تر زره عملیات وکړي، نو اوس پاکستان ته دا یو موقع په لاس ورغلی. اگر چې پاکستان په ښکاره سره دا وایي چې مونږ د امریکایي صدر چې امریکایي صدر چې کوم غږ کړی وو پاکستان باندې چې تاسو مطلب کله تر اگر سره خپلې لارې بیرې نه کړي، نو باید تاسو و ډېرو مشکلاتو سره مخ شئ. خو پاکستان کې دن آف د ریکارډ دا خبرې کیږي چې پاکستان چې کوم خارجه پالیسي جوړولو وړ پالیسي میکرز دي، سیکیورټی اسټیبلشمنټ کې کوم خلک دي، هغوی ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي دا وخت چې سبق یې خاص کر د چین د دې بیان نه بعد. نو اوس د افغان ولسمشر د مذاکراتو د وړاندیز دا خبره ډیره ښه موقع پاکستان لپاره سورغلې ده.
د موجوده حالاتو کې څنګه تاسو ذکر وکړو چې د افغانستان لخوا د بیانونه یا د چین او روس لخوا چې کوم تاسو سرګندونه یاد کړی، نو په داسې حالاتو کې چې پاکستان هم دا خبره کوي چې افغانستان د خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمال نه پرېږدي، همدارس بیا افغانستان هم دغه غوښتنه کوي د پاکستان نه چې د پاکستان ځمکه د افغانستان خلاف استعمال ته پرې نه ښودل شي، نو په داسې حالاتو کې تاسو څه ګورئ چې آیا دا ځل چې کوم د خبرو وړاندیز شوی د افغان ولسمشر لخوا د دې به څه نتیجې مخته راشي که نه د تیر په څېر به وي؟
پاکستان زما خو خپل نظر دا دی که پاکستان او افغانستان په هغه زړو خبرو کې نښدي، خاص کر پاکستان او دا وایي چې دا ځمکه ته زما طرف ستا خلاف نه سرم ته زما خلاف دا زړې خبرې. زما خپل خیال داری چې پاکستان د تیرو سو د هایو راسي چې دا کومه پالیسی شروع کړې وه چې افغانستان طرف ته هم د پاکستان چې کوم سکیورټی اسټابلیشمنټ دی ناوی یو سوچ او یو دغه لرو، هغه باید د صحیح د جرړې نه ختمولو موقع په لاس ورغلی. زه دا وایم که نه اسې مذاکرات وي او بیا هماغه زړې خبرې وي،
چارو پو ډاکټر عبدالشکور تاسو د دوی خبرې واورېدلې. اوریدونکو، د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکې وروسته لا پسې د هغې نه خرابې شوې چې کابل د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ ملاتړ کړی او ستاینه کړې ده. د امریکا ولسمشر د اګست په 1 د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د خپلې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې دوی په افغانستان کې د هغو ترګرو سره جنګیږي کوم چې د پاکستان له ځمکې راځي. او د امریکا ولسمشر ویلي وو چې د پاکستان دغه رویه به نوره د برداشت نه کړي. همداراز بیا پاکستان ویلي دي چې دوی د ټولو ترګرو پر ضد بې توپیره عملیات ترسره کوي. اوریدونکو، ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم به هم نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو 2 عمومي غونډه د نهې په ورځو په نیویارک کې پیل شوې. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کوي. ټاکل شوی چې اشرف غنی به د پاکستان له وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي. بلخوا د شروع په ورځ یعنی پرون د پنډي پوځي هډکوارټر کې د پاکستان له پوځ مشر قمر جاوید باجوا سره د په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخیلوال اهم ملاقات کړي. په دې ملاقات کې دواړو چارواکو د اړخیز اړیکې د نورو ښه کولو په اقداماتو غور کړی دی. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال رابعه کم خان کوي.
د چهارشنبه په ورځ سره ورپنډي په جنرال هډکوارټر کې د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې دواړو چارواکو دواړه خیس اړیکې د نورو ښې کولو په اقداماتو غور کړی دی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لاړه خجاري شوی خبر پاڼې تر مخه چې په دې ملاقات کې د دواړو چارواکو ترمنځ په خپل منځي امورو او د سیمې په صورتحال خبرې شوې دي. بلخوا د ټولنیزو رسنیو په ویب سایټ د ټویټر د لارې خپل یو پیغام کې ډاکټر حضرت عمر زاخلوال ویلی چې د پاکستان پوځ مشر سره ملاقات کړی دی چې پکې په مختلفو مسلو یې خبرې شوې دي. دا هم ویلی چې په دې ملاقات کې د افغانستان او پاکستان ولس لپاره د سولې او ثبات په ګامونو هم بحث وشو. دا ملاقات په داسې وخت کې شوی چې تیر ورځ د افغانستان ولس مشر د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې خپل خطاب کې ویلی وو چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره پاکستان سره کار کول غواړي. د پاکستان پوځ مشر سره ملاقات نه وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې خطاب هم کړی وو. خپل خطاب کې ښاغلی زاخلوال افغانستان کې د سولې او چیلنجونو په اړه رڼا اچولې وه. تیر میاشت هم د پاکستان پوځ مشر د افغانستان سفیر سره ملاقات کړی وو او دواړه خیس اړیکې په معمول راوستو یې خبرې کړې وې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې له تیرې سمودې راسې خرابې دي. دواړه هیوادونه پر یو بل د وسلوالو د پټنسینو او د دوی پر ضد د کاروایۍ نه کولو تورونه لګوي.
دا د مشال ریډیو خبریال رابعه کم خان چې تاسو یې په پینډي کې پرون د پاکستان د پوځ د مشر او همدارازو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر ډاکټر عمر زاخلوال ترمن د شی ملاقات پړه معلومات درکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لړیو ته وګورئ. اوریدونکو، په تیرو ورځو کې د لاهور په حلقه ان یو سلو شل زمینی انتخاباتو کې د خلاصي مذهبي ګوندونو لخوا یو لس فیصد وټونو ترلاسه کول باندې په پاکستان کې اندېښنې راپورته شوې دي. په دې کې دوه امیدواران د هغو مذهبي ګوندونو سره تعلق لري چې یو هغه یې له حافظ سعید سره منسوب ګڼل کیږي او بل له هغه ګوند دی چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وجون کې په ملاتړ کې یې کمپاین ترسره کړی وو. دا چې پاکستان کې کارپوهان په عملی سیاست کې د سغدریزو او کلدم تنظیمونو غړو د شمولیت په اړه څه نظر لري، آیا د دې لپاره څه مناسب طریقه کار او مناسب کره کتنه پکار ده او کنه څه بل لار خپلول پکار دي، پر دې له د ملي حمیزاده دا رپورټ اورو.
د تیر اتوار په ورځ په لاهور کې د ان ای یو سلشل زمینی انتخاباتو کې دوه داسې امیدوارانو په دویم او دریم نمبر رای ګټلی چې ویل کېږي تعلق یې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره دی. د نتایجو تر مخه اظهر حسین رضوی په دریم نمبر راغلی چې د لبیک یا رسول الله په نوم مذهبي ګوند یې ملاتړی و، او په څلورم نمبر یعقوب شیخو چې په 2012 کې امریکا د ترهګرو په فهرست کې شامل کړی و. هغه هم آزاد امیدوارو خو د ناقانونه ګرځول شوي جماعت الدعوا تنظیم مشر حافظ سعید د نوي ګوند ملي مسلم لیگ ملاتړ یې ترلاسه و. دا چې د خلاصي امیدوارانو ووټونه حاصلول او په عملی سیاست کې شاملېدو ته کارپوهان څرنګه ګوري. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سادو په پاکستان کې د انتها پسند ګروپونو لخوا سخت دریزي او د تشدد سیاست پریښودل او جمهوري سیاست خپلولو کې څه مسله نه ویني، خو په داسې طریقو بایدونه شي لکه څنګه چې اوس په لاهور کې د زمینی انتخاباتو په وخت وکتل شو چې پکې یې په خلاصه د مدرسو، جوماتونو او مذهبي مرکزونو استعمال وکړ.
چې کلم دا ګوندونه د عملی سیاست راځي او یا جمهوریت سیاست راځي، نو بیا دینا یو اګریمنت اخیستل پکار دی چې هغه باندې ولیکي چې موږ د پاکستان آئین، د پاکستان قانون او د پاکستان چې نور کوم جمهوری قانون دی هغه ماتحت موږ کار کوو. او دې کې دا دی چې مدرسې او جوماتونه او مذهبي مرکزونه دي هغه استعمال به نه کړي، دا تر څو پورې چې دا نه شوي او دغه پابندۍ په دې باندې نه لګېدلې، دا یو ډېر خطرناک صورتحال پاکستان کې جوړېږي.
د دفاعي چارو کارپور ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي دا هر څه ځکه ممکن شو چې حکومت او اسټابلیشمنټ دوی ته اجازت ورکړو چې انتخاباتو ته ودرېږي. نوموړی وایي پکار نه وه چې داسې شوی وي، بلکې سمه کره کتنه یې پکار وه.
ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، ایک تو ان کے اوپر ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، بالکل
یو طریقہ کار پکار دے، یو خوال دوی پختن باید وشی، پکار وا چی پختن تری شوی وی چی آیا دوی پا رختیا سیاسی گندو ندی او پا اصل کے سم سیاست کول غواڑی کسنگا، دا دوی مقصدو نسدی، سا قسم مینڈیٹ لری، دا ہر سا دا اندیخنی ور دی چی لپا مغور زول دا حواد دا بقا لپارا خن دی
اور اس کی بقا کے لیے میرے خیال میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے.
کارپوهان وای که ریاستی اداره زینی کسان په سیاست ورګډول غواړي، نو باید د دې لپاره یو جامع تګلاره جوړ کړي.
تاسو د ملي حمیزاده په راپور کې واردل چې د سخت دریزه او کلدم تنظیمونو د پاکستان په مرکزی سیاست کې راتلو ته کارپوهان څنګه ګوري. نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ.
دا مشال رادیو دا
د پاکستان کورونو چرو وفاقي وزیر احسان اقبال ویلی چې د قبایلی سیمو لپاره اصلاحات تر راتلو وروسته به قبایلی ولستا د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په سیر حقونه ورکړل شي. نوموړي دا خبرې پرون په شوقدر فرنټیر کانسټیبل خلا کې د یوې غونډې پر مهال کړې دي. وفاقي وزیر د چین او پاکستان پر اړیکو اهم خبرې کړې. د دوړو موضوعاتو په اړه د شانواز سرغزي دا راپور.
وفاقی وزیر داخله احسان اقبال ویلی چې د قبایلی سیمو لپاره اصلاحات راتلو وروسته به قبایلی ولسته هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د پاکستان په نورو برخو کې ولسته ورکړل شوی. نوموړی دا خبرې نن په شوقدر فرنټیر کانسټیبل قلا کې د 900 او شپږویش ریکروټانو د تربیت مکمل کېدو نه پس غونډې او د دوی نه د څوګن پورته کولو وروسته د میډیا سره په خبرو کې کړی دی.
کمیټمنټ ہے جو کہ فاٹا کے عوام نے سب سے زیادہ
دی وای چې د فاټا ولس لټول زیاته قربانی ورکړې ده چې د ترهګرو په نخو او دا وس په هغوی فرض دي چې نه یوازې دوی ته سیاسي حقوقونه ورکړې شي، بلکې دوی به د فاټا اقتصادي بحالی لپاره هم وسیلې ورکوي. دی وای چې دې باور دي چې د فاټا اصلاحاتو په نتیجه کې به د فاټا ولس ته ټول هغه سہولتونه حاصل شي کوم چې په کراچي، لاهور، کوټه او پېښور کې هر پاکستانی ته حاصل دي.
کوئٹہ پشاور میں رہنے والے کسی پاکستانی کو حاصل ہے.
د دې سوال چې د چین تګلارې هم د پاکستان په اړه د بدلیدو ول اخکاری، نو وفاقي وزیر داخلي په جواب کې وویل چې د چین او پاکستان تعلقات د تیرو او یو کالونو راهسه ډیر خراب روان دي او هیڅوک دغه تعلقات نشي خرابولی.
لہذا چین کی دوستی پر ہمیں فخر ہے کہ جس نے پاکستان کا اس وقت ہاتھ
پکڑا. او دی وای چې د چین په دوستانه مونږ ویاړو ځکه چې چین پاکستان له هغه وخت لاس ور کړې چې څوک پاکستان کې د کاروبار کولو لپاره تیار نه وو. چین نړۍ ته وویل چې هغه پاکستان باندې اعتماد کوي او پاکستان کې شپږ څلوېښت ارب ډالر سرمایه کاری کولو لپاره تیار دي. نو دغه فیصله د پاکستان سیره بدل کړه.
اوس ایک فیصله نه دنیا کے سامنے پاکستان کا امیج تبدیل کر دیا.
نوموړی وویل چې هغوی به د فرنټیر کانسټیبلری د نور خکولو لپاره د دوی ټول ضرورتونه پوره کوي.
جدید اسلحه او جدید یونیفارم کی فراهمي
دی وای د دوی لپاره د نوي رقم وصلو او نوي رقم یونیفارم ورکولو لپاره هغوی کار کوي او همدا شان د سیول آرمډ فورس یا عوامي وسلبند ځواکونو ته د بولټ پروف ګارډ ورکولو ګامونه هم هغوی اغستې دي.
بولټ پروف وېکلز فراهم کرنے کے لیے بھی ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں.
رابلل شوې غونډې ته د فرنټیر کانسټیبلری کمانډنټ لیاقت علی خان وویل چې تر دې دمه د اف سی 300 او شپږ اویا مشرانو او سپایانو د ترګریز جنگ کې د ژوند قرباني ورکړي، ولې د 500 زیات زخمیان شوي هم دي. په غونډه کې د نوي سپایانو نه څوګن واخستل شو او په دغه تربیت کې د ښه کارګردګۍ په بنیاد ځینو ځوانانو ته شیلډونه هم ورکړی شو. شانواز ترګزی، مشال ریډیو، شوقدر.
مشال لړیو ته وګستو دن کوله شوکه درزو کوټه ته په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا لنن څخه د پښتو دروازنی نړیوال سیمینار پیلېږي. پر دې خپل خبريال ایوب ترین سره خبر کو چې دا مهال یو بیا مقصد د ټلیفون په کر خلې. ایوب صاحب، ستړي مشي، څه معلومات لري؟
مننه اسرار محمد صاحب ورستی معلومات دا دي چې زه اوس د سیمینار ته رسیدلې يم چې غړې ورسته چې دی هغه دا سیمینار شروع کیږي کانفرنس د ورځې د پښتو زبې عالمی کانفرنس چې دی او په دې کې تر اوسه چې د پښتو اکیډمي مشر اسرار محمد عارف دغه په وینا چې ورته کانفرنس ته چې دی د پاکستان د بیلابیلو برخو تر څنګ د کابل کندهار او دغه ډول د اروپا او د عرب هیوادو څخه چیرې چې پښتانه لیکوالان ادیبان دي هغه را رسېدلي دي. څه ګړی وروسته د بلوچستان والي چې دی هغه به دې کانفرنس ته راځي او هغه به دې پرانیسته کوي. په لومړۍ ورځ به د کانفرنس مشر میلمه چې وي د بلوچستان والي وي، په دویمه ورځ به د بلوچستان اسمبلی سپیکر میرمن رایلا دورانی د دې کانفرنس مشر میلمنه وي، او په وروستۍ ورځ کم چې د کلتور د موسیقي او نور ادبی مشاعری به کیږي په ورځ به د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زیری د دې درې ورځنی کانفرنس د آخري ورځې مشر میلمنه وي.
مننه ډیره زیاته ستاسینه ترینو د مشاهدې خبریال تاسو معلومات درکو چې په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا لنن څخه د پښتو د روزنې نړیوال سیمینار پیلېږي. د پدې کې تاسو او پدې سیمینار کې بعد د پښتو ژبې ادب او کلتور په اړه باندې معلومات شریکېږي. اوردونکو هم نن د پاکستان او افغانستان په ګډون ټول نړۍ کې د امن ورځ مانځل کیږي. د دې ورځ په مناسبت سره مو په پېښور کې له تاریخ پوه ډاکټر وقار علی شاه صاحب سره پر دې خبرې کړي چې پښتنو مشرانو د امن لپاره څومره کار کړی. نوموړی وایي چې پښتانه په خټه باندې امن خوښي دي او د 15مې صدۍ نه تر دې وخته پورې پښتنو مشرانو تل د امن لپاره مبارزه کړې.
نو بره خوا چې دی امان الله خان د علم رڼا خورو غوښتو، اصلاحات راوستو. د هغه د لس کلن دور چې دی د 1994 پورې په دې کې زه تاسو سره د هغه څو خبرې وې چې کله باچا خان هغه ته لاړو په بمبئی کې ورسره ملاو، کله چې امان الله خان فیصله کړې وه چې زه د وطن نه بس خپاو ولاړو ټول عمر ایټالیې ته، هغه وخت هغه چې کومې خبرې کړي دي نو په هغې کې هغه څرګنده کړي ده چې په 24 ساعتو کې 18 ساعتې ما کار کړی دی. هغه دا ښکاره کړي ده چې صرف او صرف دې لپاره چې دا بې سواده ولس چې کوم دی پښتانه دی چې په دنیا کې په ښه نوم باندې وپېژندل شي او د نورو قانونو سره سیالي برابر وي په علم کې او په ترقۍ کې، خو پوه نه شو او د جاهل ملا د لاسه دی زه په مخر کوم. نو برا هغه لګیا او د هغې د پسته د هغې د انسپایریشن ډېر زیات باچا خان اخیستی دی، خو باچا خان د 1920 نه تاسو وګورئ کله چې اپریل 1920 کې انجمن اسلام الافاق نه جوړه شوه، نو هغې کې لومړۍ خبره دا ده چې د امن او د سوکالۍ لپاره خپل رول پښتون چې دی بلکې یووالی راولي دی چې دغه وکړي. خو بیا کله د 1920 د پسته چې دا خبره نور هم راټینګه کړه، خدای خدمتګارۍ تاریخ جوړ شو هغه کې بیا د تشدد سره سره د امن خبره کېده. تاسو وګورئ چې د نړۍ په هغه 150 کسانو کې باچا خان د کدن مر سرګند دی.
وکړشه سبق تاسو نور یادونه وکړي چې دغه پښتانه ځمکه باندې د دوه مشرانو علاوه مخکې یا وروسته چا کار کړی دی د امن لپاره؟
هندوستان په تاریخ کې به تاسو د شیخ شاسوري مثال والم، یا هغه 3 کال او 3 کال حکومت تیر کړی دی، او هغه وخت کې ټول د ټوپک دورو وګوره چې کوم اصلاحات تیر کړی دي، هغه چې کوم هغه خپل 3 کال تیر کړی دي، نو هغه تاسو د هغه مقابله تاسو د نورو بچیانو د وختونو سره وکړئ د ځمکې د اسمان فرق کړه معلومی شي. حضرت بهلول لودی د هغه مخکې تیر شوی دی، صحیح هغه د پښتنو بل مشال په شان کې د پښتنو په تاریخ کې سرګند دی او یو صحیح پښتون مشر ته چې حکومت هم کړی دی. خو لکه وګوره دغه هغه 8 کاله تیر شوي دي، خبره داسې ده چې لکه څنګه چې وایي چې بعض بچي تاسو په ښکار چل نه شي، هغه خپله زده کړې داسې پښتنو کې خو امن په خطه کې اشغال شوی دی. خو د بل مرغه د مذهب په نوم باندې اکسپلایټیشن دومره زیات وخت وخت شوی دی چې هغه ښې خبرې وروسته کړي دي، خو هغه بده څېره هغه خامخ دی.
آخری پوښتنه ستاسو نه دا ده چې ستاسو دا خبرې زمونږ اوریدونکو اوریدو ته څه وایي چې دا کوم د پښتنو مشرانو تاسو یاد کړل له دغه مشرانو د تعلیماتو نه دغه مشرانو د مبارزې نه پښتانه څه ګټه پورته کولی شي؟
داسې ده چې د امن په میوه باندې اله خلک سودمن کېدای شي چې په پښتنو کې تعلیم راشي او سره پوهه راشي.
مشال لړو ته وګه ستیتا سه تاریخ په وکړلی شاسې خبرې ورودلې د امن نړیواله ورس په مناسبت سره اوس وخت شوې لسنی بجې او بورول کاکړ هم شروع ترغلن راځي چې لاغو د خبرو لټې جوړ
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له پاکستان سره په تیرو دوه نیمو کلونو کې د سولې خبرو ګټه نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په نیویارک کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي وویل چې له پاکستان سره دا یو بې ساري موقعه ده چې له افغانستان سره خبرې اترې پیل کړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال د پاکستانی پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدل کاته کړی دی. د پاکستانی پوز د اما اړې کوڅانګې پر خپل پاڼه په خبر کړی خبر پاڼه کې لیکلي دی چې دا لیدل کاته د چهارشنبه په ورځ تر سره شوی دی. خبر پاڼه لیکي چې په ملاقات کې د امنیت په ګډون پر یو شمیر دوه اړخیزو چارو خبرې اترې وسوې. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه ژمنه کړې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په مالی او تخنیکی برخو کې به مرستې وکړي. د خبره ده یو نامه سیاسي مرستیالي پرنیل دیلر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک مسون لخوا رابلل شوې غونډې ته کړې ده. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا له نن څخه د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار پیل شوی دی. په دې نړیوال سیمینار کې به په امریکا کې د 11 سپتمبر له ترهګریزو بریدونو وروسته د پښتو ژبې، ادب او کلتور پر فکری او تخلیقي یون بحثونه کیږي. په مکسیکو کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر اوس لږ تر لږه 213 تر رسیدلې دي. د مکسیکو د ولساتنې ادارې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په مړو کې د زیاتوالي پخلی وکړ. په دې کسانو کې زیاتره په پلازمینه مکسیکو ښار او د دې ښار په جنوب او ختیځ کې وژل شوي دي.
نو بورول کا کچتا سید خبرنو لنډیز وړاندې کو په دینه مې کې ستاسو لپاره د یو شمیر راپورونو ترڅنګ مشالونه اونې خبرونه هم لرو. خولمړی د اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنو رسپانو په خپلو اداریو کې سره خسته رفعت انجم ته وکړي.
ایکسپریس رسپانو په خپل اداریو کې لیکل شوی سینټ کمیټه غونډه کې حکومت د بیلابیلو ګوندونو تحفظاتو پس فاټا ریواج بل 2019 واپس اخیستو فیصله کړې. دا خبر هم را مخته شوی چې د فاټا ټول معاملات چلول لپاره به د فاټا سینیټرانو او د قومي اسمبلی غړو په شمول اډوایزري کونسل جوړول شي. ادارې وایي چې د غونډې په موقع د سفران وزیر قادر بلوچ ویلي چې په فاټا کې د ملک قوانین به مرحله وار نافذ کول شي او فاټا به د 15 کالونو وړاندې په خیبر پښتونخوا کې ورګډوي. ادارې زیاتوي چې قبایلي ولس تعیني قانوني حکومت ورکول، ایف سی آر قانون ختمول او فاټا په کمی بهر کې راوستلو لپاره مثبت ګامونه روان دي. خو په فاټا اصلاحات او پنورو نقطو رامخته کېدونکو اعتراضونو لرې کول هم ضروری ده چې دا شاندار معاملې په خوشحالۍ ترسره شي او داسې مشترکه لارې راوستل پکار دي چې د فاټا د ولس په حق کې او بهتره کې وي. اداري په وینا په قبایلي علاقو کې قبایل د خپل بنیادي انساني حقوقو نه محروم دي. هم دا شان امن او امان او د سیمې بنیادي ډانچه خراب دي. تعلیم او د روزګار نشټوالي د ولس ژوند ګران کړي. نو فاټا په خیبر پښتونخوا کې ګډول وړاندې دا ټول مسایل حل کول پکار دي. اداري اخره کې وایي چې بغیر د شکا فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو او د ملک نورو برخو په شان داسې مدائن او قانون تر لاندې راوستل یو مثبت ګام بوي، ځکه چې په قبایلي سیمه کې انتظامی، قانوني او آئینی اصلاحات کول لازمی دي چې د فاټا ولس محرومیان لرې کړی شي او د دې د حقونو تحفظ یقیني کړی شي. جنګ رسمانه په خپل اداره کې لیکي چې کالجونو او یونیورسټو کې چې څنګه ځوان کل د نشه توکو په استعمال کې ککړ دي، نو دا د میندو پلارانو، تعلیمي ادارانو ذمہوارو، قانون نافذ کوونکو ادارو او په خصوصي توګه حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې وایي چې نشه توکي خرڅوونکي کالجونو او یونیورسټو کې د زده کوونکو په شکل کې داخله کوي او د دې مشورلي ځینې سیاسي مشران او پولیس افسران کوي. ادارې زیاتوي چې په ټولنیزو رسنو په خصوصي توګه د فیسبوک دلارې نشه توکي لکه چرس، کوکین، هیروئن او نور داسې خطرناک نشه توکي خرڅوونکي څلور ملزمان په کراچۍ کې نیول شوی دي. ادارې په وینا چې د کراچۍ نه پس د ملک نورو کالجونو او یونیورسټو کې د نشه توکو په استعمال د نه هی پورس په اسلام آباد کې د نشه توکو مخنیوي فورس مشر غونډه رابلل او د ملزمانو خلاف کاروایی کول یو ښه ګام دی. اداري اخره کې وایي چې د نشه توکو تیارېدل، خرڅېدل او استعمال مخنیوي لپاره ضروری ده چې په مروجه قانون کې ضروری ترمیم وکړی شي او دا موثره جوړ کړی شي او د منشیاتو یا نشه توکو مخنیوي فورس په شمول ټولې متعلقه ادارې فعال کول پکار دي چې د دې قسم کارونو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبری ایجنسی لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی په پاکستان غا کړی چې د سیمې افغانستان د امن لپاره دوی سره همکاري وکړي. بلخ رویټرز خبری ایجنسی لیکي د میانمار نه کډه شوی ګڼ شمېر هندوان غواړي چې په هند کې پناه واخلي، خو تر اوسه هندي چارواکو پر دې اړه څه نه دی ویلي. د دواړو مقالو غټې برخې له فرخنده صدرو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد دی ورسره په ریاستي کچه کار وکړي. نوموړي تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غونډه کې وویل د امریکایي ولسمشر ډانلډ ترامپ نوې افغان پالیسي و سوالو طالبانو ته هم دا پیغام ورکوي چې دوی په دغه هیواد کې جنگ نشي ګټلې او باید د خبرو میز ته راشي. ای پی لیکي ولسمشر غنی د پاکستان په اړه وویل دوی له پاکستان سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمه ییزې همکارۍ برخو کې کار ته تیار دي. ولسمشر غنی ول افغان ولس له کلونو راهیسې داسې یوې ستراتیژۍ ته سترګې په لار وو او هیله لري چې د هیواد امنیتي مسلې به هوارې شي. د نوې افغان پالیسۍ تر مخه امریکایي ولسمشر ډانلډ ترامپ افغانستان ته د نورو عسکرو په لیږلو رضا شوی او دا شانې دغه پالیسۍ د اعلان پر وخت هم ویل کچیرې پاکستان د وسوالو ډلو له ملاتړه لاس وانخلي نو امریکا به په اړه سخته رویه ولري. امریکا له تېرې اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګوي چې دغه هیواد د وسپالو ډلو سره ملاتړ کوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا رویټرز لیکي د میانمار د پوس او د روهنجیا وسپالو ترمنځ نښتې په سلګونو هندوان چې د خپلو سیمو په پرېښودو مجبوره شوي دي او په بنګلادیش کې پناه اخیستې، د هند د وزیر اعظم نریندر مودی نه خواست کړی چې په خپل هیواد کې ځای کړي. دغه هندو کډوال وایي دوی نه غواړي چې بیرته میانمار ته لاړ شي. هغوی وایي د تشدد او جګړو له وجې خپل کلی پرېښود دي، خو په بنګلادیش کې هم پاتې کېدو ته خوښ نه دي. رویټرز لیکي د هند حکومت لا په دې مسله څه نه دي ویلي. بلخوا د وړ هندو کونسل یو غړي اچینتیا بسواس رویټرز ته ویلي هند د هغو ټولو هندوانو کور دی چې د میانمار نه د جګړو له وجې د خپلو سیمو په پرېښودو مجبوره شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لډوتا غوګستوردونکو د ایران ولسمشر حسن روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا پر ولسمشر ډونلډ ترامپ سخت انتقاد کړی. حسن روحانی د امریکا د ولسمشر د سه شنبه د ورځې خبرې بې ارزښت بللی. ډونلډ ترامپ د ایران او د امریکا په ګډون د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټومي تړون سخت نیوکه کړې وه. تفصیل د احمد شیبر نورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې وویل هیواد یو سوله ییزه ټولنه ده چې د اعتدال لارې خپل کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي وو ایران یو قاتل رژیم لري چې په منځني ختیځ کې د سولې هڅې له خنډ سره مخامخ وي، خو حسن روحانی وویل ایران هیڅ ځای مداخله نه کوي.
مشی اعتدال مشی صلح است.
د اعتدال لار د سولې لار ده، د عادلانه او جامع سولې. داسې نه چې یو ملت ته سوله او بل ته جګړه وي. اعتدال ازادي ده او د خلکو واکمني ده، خو په بشپړ او پراخ ډول. داسې نه چې په یو هیواد کې په ظاهر کې له ازادۍ ملاتړ وشي او په بل هیواد کې د دیکتاتوري حمایت وشي. د ایران ولسمشر اټومي تړون د نړیوالې ټولنې په وړاندې د ایران د صداقت بیلګه وباله. دا تړون په 2015 کال کې د ایران او د ملګرو ملتونو د 500 دایمي غړو او جرمني ترمنځ وشو. په دې تړون کې شمنه شوې ده چې ایران به خپل اټومي هڅې را لشکړي او په بدل کې به نړیواله ټولنه پر ایران لګیدلې بندیزونه کم کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې د سې شنبه په ورځ دا تړون وخنده او خبرداری ورکړ چې شایي هیواد ترې ووځي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د ترامپ د خبرو په اړه وویل چې هدف په دې برخه کې بیا خبرې دي. ولسمشر په حقیقت کې غواړي چې دا تړون بیا وشي. هغه ویلي دي چې دا غواړي چې بیا خبرې وشي. موږ ملاتړ ته ضرورت لرو، زما په فکر زموږ د متحدانو، اروپایي متحدانو او نورو، تر څو دې قضیې ته بیا کتنه وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اټومي تړون د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تماس د یوې بیلګې په توګه یاد کړ. د روحانی تر خبرو څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ خبریالانو ته وویل چې هیواد د ایران له اټومي تړون سره د احتمالي پاتېدو یا وتلو په برخه کې یوې نتیجې ته رسېدلی دی، خو ولسمشر ترامپ په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال لړو ته غوښته یو ردون کو د بخښنی نړیوال ادارې د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو شورا ته ویلي دی چې د برما په راخین ریاست کې د روهنجا مسلمانانو پر ضد د تشدد غندنه وکړي او د لړکې یې لا یادې شورا غوښتي چې د حقایقو معلومولو ډلې دې یادې سیمې ته ولېږدول شي چې دا رنګ دوی هلته کې موجوده حقایق رابرسېره کړي. پاره نور تفصیل لمنو ورشاورو.
د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو شورا ته ویلي چې د برما په راکاین ریاست کې د تشدد لړۍ دوام لري. یادې ادارې ویلي چې د اگست د میاشتې په 15مه نیټه په راکاین ریاست کې په پوځي پوستو د وسلوالو بریدونو وروسته چې د برما پوز کوم عملیات شروع کړي په هغه کې یې د روهنجیا مسلمانانو خلاف ناقانونه او له حده وتلې تشدد کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل د انساني حقوقو شورا ته ویلي دوی په برما کې د وژنو، خلکو لا درکه کولو او کورونو سوځولو ګڼ شمېر پیښې ریکارډ کړي دي. یاد اداره وایي چې دوی د روهینجیا مسلمانانو د وسلوالو ډلو لخوا د تشدد پیښې هم ریکارډ کوي. د امنیسټي انټرنیشنل د وینا تر مخه د برما د پوز لخوا د ورستیو عملیاتو له وجې له 300,000 زیات روهینجیا مسلمانان بنگلاديش ته په تښتېدلو مجبور شوي دي. یاد اداره لیکي چې تیر کال هم په دغه ډول عملیاتو کې تقریبا 80,000 روهینجیا مسلمانان بنگلاديش ته اوختي وو چې تر اوسه په مجموعي توګه خو او شاو 15,000 روهینجیا مسلمانان له خپل سیمو په تیښته مجبور شوي دي. دا راز د دې تښتیدونکو خلکو د مخې نیولو لپاره د برما پوز د بنگلاديش سره په پوله ماینونه خښ کړي چې په نتیجه کې یې تر اوسه یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. امنیسټي انټرنیشنل یادې شورا ته ویلي چې دوی د ټول عمل ته د روهینجیا مسلمانانو د نسل کشۍ په سترګه ګوري او دا نظر لري چې د برما پوز په جنگي جرمونو کې ککړ دی او د انساني حقونو خلاف ورزي کوي. نو ځکه یاده اداره د ملګرو ملتونو د انساني حقونو په شورا ټینګار کوي چې دې لړکې دې د حقایقو معلومولو د نړیوالې ډلې سره مرسته وکړي او دوی ته د برما پر راکاین سیمه کې د معلوماتو راغونډولو لپاره موقع ورکړي چې دا راز د دې لوی انساني المیه وجوهات په ډاګه شي او د تشدد رواني لړۍ مخنیوي وشي.
دا ومنو ورشه چې تاسو د بخښنې نړیوال سازمان هغه څرګندونې وړاندې کړې چې په برما کې د روهینجیا مسلمانانو په حق کې کړې وي. نور هم ستاسو لپاره د مشالونو اونیز خبرونه لرو خو دلته کې ورشان د مخلو.
ل یو ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لاډیو ته غوږ استوردونکو، د افغانستان د جلال آباد خار اوسیدونکو وایي چې د خار په بیلابیلو سیمو کې چې د خاروالۍ له لورې تفریحي پارکونه جوړ شوي وو د خاروالۍ د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو په حال کې دي. بلخوا د خاروالۍ چارواکي وایي چې پارکونه سنبالولو کې د خاریانو اهم ذمواري جوړیږي او باید چې دوی دغه خپل ذمواري ترسره کړي. نور حاله له جلال آباد د مشال خبريال باز محمد عبد راکوي.
د تیرو سو کلونو په دوران کې د جلال آباد ښاروالۍ د ځنو مرسته کوونکو نړیوالو موسسو په مرسته د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې په علاقایي کچه تفریحي پارکونه جوړ کړي دي. د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې دغه پارکونه د ښاروالۍ د نه پاملرنې له امله مخ په خرابېدو دي. سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
او د دې پارک په باره کې معلومات درکمه چې دا خو مخکې جوړ شوی و، ځکه چې دلته خو پیسې ډېرې ورته دغه شوي وې، خو دا داسې جوړ نه شو. دیوالونه هم ورته سي دیوالونه وکړه، دغه رمنګ او تاسو ګورو چې شګې او سمیټې پکې استعمال کړه، خو مګر بیرته نه تراوی ورکړه. انجینرانو خپل ځان ته پیسې ووهلې.
دې کې د خلکو بې غوري هم ده او د حکومت هم ده. پارک مخکې چې جوړ شوی ډېر ښایسته پارک وو، چا به پکې یو شی کو چا بل شی کو، نو د دې د وجه دا پارک له منځه لاړه.
او دا پارک چې جوړیږي خرمایه هر شی په پیسې لګیږي، نو دې لپاره باید حکومت یا پیرادار یا چوکیدار وټا کی تر څو دا پارک په منظم ډول سره پاک شي.
خو د جلال آباد ښاروالې د شنو ساحو د ساتنې مسؤل انجینر ممتاز احمد به وایي چې پارکونه او شنې ساحې عامه شتمني ده پکار د چخاریانی په ساتلو کې پوره ونډه واخلي.
زموږ استاد ټولنه د څه د چې ځینې مشکلات دی په خلکو کې، هغه د پارک د استعمال په طریقو باندې نه پويږي، هغه په ډیر غیر معیاري شکل باندې استعمالای، کوم طریقه چې د استعمال د پاغه شکل نه استعمالای، نو دا غي د وژنې یو پارک چې لس کال عمر د پاره جوړ شوی، شاید هغه په 15 کالو کې یا شپږو کالو کې یا څلورو کالو کې هغه د خلک د منځوړي په کټارو باندې شایي. مثال
دې زیتوی چې خاروالی په پلان کې لري چې په لومړی قدم کې هغه پارکونه او شنې ساحې ورغوي چې د منځتلو په حال کې دي، او په دوهم قدم کې به په نورو ناحیو کې هم نوي پارکونه جوړ کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
مشال رادیو ته غوږ استه اوس هم لجمن سره سم واره سدلې دونځي خبرونه. مشالونه د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د تحریک ازادۍ د نوموړي مبارز ماهر تعلیم او لیکوال فضل محمود مخفي د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو. دا خبرونه ستاسو لپاره شاهین بونیر وړاندې کوي. ستړم شاوردونکو شاهین بنیره مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په مشالونه کې مو د سړنکار او لیکوال فضل زمان شلمان سره د تحریک ازادۍ د نوموړي مبارز ماهر تعلیم او لیکوال فضل محمود مخفي په ژوند او مبارزه خبرې کړې دي. فضل محمود مخفي د ازادۍ تحریک هغه نوموړی شخصیت و چې خپل ټول ژوند د پښتنو د حقونو لپاره مبارزې ته وقف کړی و، او په دغه لاره کې د ډیرو سختو او ازمایښونو نه را تیر شوی و. د مخفي صاحب د ژوند د وړومبو ورځو شپو په اړه د فضل زمان شلمان ناورو.
مخفي صاحب خپل نام فضل محمود و، شاعري نیمه چې تخلص د مخفي و، او دوی چې کوم دینو داګې ډېرې معمول تحصیل دی او باجوړ جنسی کې، نو هلته کې دوی نکاح نه وه. مخفي صاحب په خط باندې مداخل معمول تر کانه دی، د دوی مشران دلته راغلي وو، او د ده نیکه چې کوم دی محمد نور نامه وه، نو د خپل لور چې ون هغه د مڼګوي کلي پادي صاحب ته په نکاح ورکړې وه. دغې لورې بیا خپل وروڼه چې کوم دي نور محمد او شیر محمد دا دینی زده کړو دپاره اشنغر او هندوستان ته لیکلي. مور یې نور محمد په اشنغر کښې ریپندینو واده کړی و، په کال 1304 کې چې کوم دینو فضل محمود سترګې پرانست، چونکې مخفي صاحب پلار چې و نو دا په سره باندې ډېر لوی عالم حاصل و، نو مخفي صاحب د دینی زده کړه چې کوم وه، او بیا د دینی زده کړې نه علاوه چې کوم دینو د فارسي اردو عربي ژبې چې کوم دینو بیا د پلار مې زده کړې په کور باندې. بیا راځې نه پس چې اتم جومات په کلي کښې پار کړم، بیا اسلامي هاي سکول پېښور کښې چې کوم دینو داخل کړو، په کال 1904 کښې د دغې سکول نه مخفي صاحب څلورم پاس کړم. بیا مخفي صاحب پلار چې کوم دینو مخفي صاحب په ګډ کالج پېښور کښې داخل کړم، دوی به د لسم جومات کښې وو چې خپل شیخ محمد چې د دارالعلوم ادری مخترم و د دیني زده کړو دپاره هندوستان ته وبللو، هلته یې په دې وبم دارالعلوم کښې داخل کړم.
په پېښور کې د زده کړو نه وروسته مخفي صاحب هندوستان ته لاړ، او هلته د شیخ الهند محمود الحسن او نورو سترو مشرانو په ملګرتیا یې د برېتانیا نه د ازادۍ مبارزه پر مخ وړه. په 1910 کې د شیخ الهند په مشوره پښتونخوا ته راغی، او دلته د استاد په حیث د خپل کار پیل وکړو. په دغه اړه فضل زمان شلمان وایي.
هلته کښې دو ډېر ښه پوهه ترلاسه کړل، او ښه پوهې نه علاوه د شیخ الهند محمود الحسن سره ډېر نږدې تعلق پیدا شو. نو شیخ الهند محمود الحسن دا غوره وګڼل چې موږ هم دا ځای خبر کړو، په هندوستان کښې چې کوم دی نور کسان هم لګیا دي، او دغه شان په پښتونخوا کښې هم ډېر خلک لګیا دي، دا ځای خبرو سوچونه کوي، باید چې موږ په شریکه باندې دې کار ته ملا وتړو. په دغه ورځو کښې چې کوم دی نو مولوي عبدالعزیز، مولوي فضل الرحیم، مولوي تاج محمد، مولوي فضل واحد ترنګردي صاحب،
عبدالقبار خان باچا خان، عبدالقبار خان اکبر، میاد جلال شاہ، خادم محمد اکبر، مولانا محمد اسرائیل، مولوی تاج محمد، انیرالا خان اور عبدالطیف پندی کی سنگیان پر خلاف باندھے خلے جلے کوالے لبکال 1910 کے چکم دینوں شیخ الہند سے مرکوی سے پختنخواہ ترہ ہو لے گا اور دل تک کہ سنگے پختنخواہ ترہ گا تو گدر پر دردون کے دیش کچھ تار ہوتا کلیشا نراغی نفر دا سیاسی مبارجین سر رابطے جوڑے کریں
د خدای خدمتگار تحریک مشر باچا خان لیکلی دی چې مخفی سے بورلا کتابونه راوړو او دی په شریکه قتل او په سیاسي موضوعاتو به بحثونه کول. د پښتنو په خاوره په قامی بیدارای کې مخفی سے ډیر مهم کردار لوبول دی او د هغه وخت دوه نوموړو مبارزینو باچا خان او حاجی صاحب تورنګزی سره په شریکه دغه مبارزه پر مخ وړه ده. فضل زمان شلمان په دغه اړه وایي.
عبدالغفار خان باچا خان مخفی صاحب بارگی کی دی لکھا مولی مخفی فضل ربی صاحب اور تاج محمد صاحب ڈیر تک تک دواس را کہو لو اور مخفی صاحب پر تعلق بان جمع تعلق ہم نے ترمزہ ری صاحب سر پیدا شو اور من کی بنات کو خبر ہم کہو نہیں لکھا مخفی صاحب مجد سے پر ڈیر اثر ہو اور دا چی مال دے کتابوں میں راوڑ اور یورو دے رہا تھا عبدالحلیم شریر یو ناول راوڑو زیاد او غلاوہ نمیدو دی کتاب پر مطالعہ ما تا دیر اگر پا دیورا سر جاری کی دا لکری چی دا سپین ایشایانو مسلمانانو تا دا تو سال وکالو دا تسلط خاتمہ سنگا اکرنا دا چا خانی کی چی مرکی سر الہلال اخبارم دا تاولو اور نیشنل ہیرالڈ اخبار سر دا بیم راولو دا بیم پر شرکت باندے کو عبدال اکبر خان اکبر دا مرکی سر پر بابک کلی کی چی دا اولنے سرے دے چی دا علاقے کی پا اول دل باندے دا قام والے سوچ او پیر ہر پیدا کرے دیں او پر خان بگ دیا تھی کہ پاکستان کے لئے سوئے دنگا مستار تھے تو انگوئے جسے پسے پاکستان سو کنزلس کے جات کا ہوں کنگلی سرکار دا پرتاوی جنا او ریکارڈ ندا سرگندی بھی چھتا دے کے لئے لاز تا مختی سے ہو کنگلی سرکار تے خوبیہ در تعویز کے لئے کی فضل محمود دا محمود الحسن سے مورد تے او پاکستان سو کنزلس کے پاکستان سے زیاد ترا داڑی گڑی ذمہ وار تھے محمد شاہ کا کاخیر ادر جو بے نون لے اگر کہ بدر پر دارالعلوم کے مولوی مفتی صاحب اور تاج محمد صاحب دو جکم دینوں پارٹی جو رکھے دا پر کارا باندھے کو اسلامی رنگ لری اور ردی حق کے سردار جدا قوم بے دار واڑی منور کور واڑی اور ان کے انگریزان ددی سیاسی تاریخ دیر سخت مخالف تھی.
په داسې حال کې چې د برتانوي واک پر ضد مبارزه روانه وه او په دغه لړ کې لوی شمېر پښتانه افغانستان ته په هجرت لاړه خو دغه لړۍ بریالی نه شوه او چې کله خلک راستانه شو نو ډېر ظلماتي وو. د خلکو د بیا بیدارۍ او هغوی ته د ازادۍ د یو نوي روح ورکولو لپاره مخفي صاحب د انجمن اصلاح افغانه د جوړولو تجویز وړاندې کړ. په دغه اړه فضل زمان شلمان نور معلومات راکوي.
هجرت چې ختم شو هجرت نه واپس خلک راغله مشران دوی مشرانو په شریکه باندې خبر وکړ چې اول پښتنو کې د تعلیم ضرورت او تنظیم ضرورت دی او دا خراب او غلط رواجونه چې کوم دي د دې ختمولو لپاره هڅې پکار دي. نو د دې لپاره چې کوم دی نو مخفي صاحب چې کوم دی نو یو نظر پیش کړ او دا هغه نظر په بنیاد باندې په ولنی اپریل کال 1921 کې د انجمن اصلاحي افغانه په بنیاد باندې تنظیم جوړ شو. په دې باره کې ډاکټر پروفیسر سید قاضی شاہ کا کاخیل چاچے بخدائی سے مردہ تاریخ پی بھی کہہ رہا حفی وائی کہ بادشاہ خان کے مولوی مفتی و سرو دوی دا یو سوچ او فکر خل را غن کرل دا دیر غور فکر او باس نبسی دا انجمن اصلاح افغانہ بنیاد کے خونو.
فضل زمان شرمان زیاتوی چې فضل محمود مخفی صاحب د انجمن د سوري لاندې د پښتنو په بیلابیلو برخو کې سکولونه پرانستل او خلک یې اماده کړل چې خپلو بچو له تعلیم ورکړي. خو چې کله په انجمن بندیزونه ولګېدل نو مخفی صاحب د باچا خان سره په ملګرتیا بیا د خدایي خدمتګار تحریک بنیاد کې خود
یا پتا کہ جو بتن دن اور ہے جن نو ترانے خبر مخفی سے ترانے دیا پانی میں اصل ہے افاق انا بنی پتن دی ورے دا او بیا چ گن دینو نومبر کل نہ سو یو کم دیر کے نہ خدای سے مدگار تاریخ بنن بانے جو بل انجمن جو اپریشن دا تندی چ کمو دا دے فکر او سوچ دا مخفی سے پیش کرو د دې خبرې په دلیل کې موږ د ارواخا د احمد کاکا حواله ورکوو. خدای خدمتګار غورځنګ د دې په زړه کې وو. د دې د زړه دغه خاکا مولوی مخفي په خپل یو شعر کې داسې بیان کړی ده: خدایا داسې وخت به راشي چې زموږ جهاد به هم وي لکه باد به په هوا کې پترخو اوبو وسم. دا نظم مولوی مخفي د کال 1912 نه وړاندې جوړ کړی وو. دغه احمد کاکا وایي چې دا خاکا بولین مخفي په شعر کې بیان کړی او بیا یې عملي شکل د خدای خدمتګار غورځنګ په نوم نن تر راغلی. دا په خدای خدمتګار تاریخ باندې هم رنګ ولګېدله او دغه شان چې کوم دی نو دغه چې کوم دی مخفي شعر بیا بیرته واپس لاړ په بندې نه تاسو.
د هند ویش نروستو مخفی صاحب ډیر ظلمات شو بیا ډیر تلاړ هلتا د نواب بدر په مدرسه کې استاد شو او خپل اخري وخت ډیر په خاموشه تیر ک. د نوموړي د ژوند د اخري ورځو شپو پاړه فضل زمان شلمان وای
ډیر ته مرور او خطا په ډیر بد حال کې نو کبیر کې بیا چې کوم دی نو د مدرسه ډیر د نواب سره خپل مدرسه نو په هغه کې بیا مشه استاد کو چې په شېدل په دې کې مېشته تنخوا ورکوله. مجبور دوستانو نه علاوه بل چا ته د مولوی مخفي په اړه معلومات نشته. د ده په ژوند او جدوجهد باندې یو کتاب لیکل کیدی شي. د ده د ژوند حالات چې څرنګه د ده تخلص ته همدغه شان پټ دي.
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونه بعد ازادي د تحریک دی او بل نوموړي مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.